افغانستان کې سهار ته بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو په دې خبرونه کې د خزو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو ځانګړي پروګرامونه اوریدل شي، خو لنډه خبري برخه هم لرو. په پیل کې ام پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو دوه کاله پوره شول، خو د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې متحدو ایالتونو د خپلو زرګونو افغان کارکوونکو د پناه غوښتنې لا نه دي منلې. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې چې پرون چهارشنبه خپور کړی، په امریکا کې 9000 افغان کډوال لا هم ډاډه نه دي چې د پناه اخیستو غوښتنې لیکونه به یې ومنل شي او کنه. دوی د هغو شاوخوا 16000 افغانانو له ډلې دي چې امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه ایستلی دي. د 2020 کال د اګست په 13 نېټه د امریکا وروستي پوځیانو له کابله ووتل او په دې سره یې په افغانستان کې نږدې شل کلنه جګړه پای ته ورسوله. که څه هم د امریکا په کانګرس کې د افغان پناه غوښتونکو د منلو د چټکولو یوه طرحه تر بحث لاندې ده، خو معلومه نه ده چې څه وخت به تصویب شي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي نړۍ ورته ډاډ ورکړی چې وسلوالو مخالفانو ملاتړ نه کوي. امیر خان متقی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د دینی علماو او ولسي مشرانو یوې غونډې ته وکړې. ښاغلی متقی که څه هم ونه ویل چې کومو هیوادونو دغه ډاډ ورکړی، خو تر دې وړاندې د افغانستان ګاونډي هیوادونه تورن شوي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دا مهال د اسلامي دولت ډله یا داعش د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه د طالبانو وسلوال مخالفت کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تېرې جمعې پر ورځ وویل چې په افغانستان کې د داعش په ګډون 40 ترهګرې ډلې فعالیت کوي، خو د طالبانو حکومت دا راپور بې بنسټه وباله. ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د تیر کال پراخو مظاهرو وروسته د پوهنتون پر استادانو فشار زیات کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تیرو دوو کلونو کې د ایران د بیلابیلو پوهنتونونو لږ تر لږه 16 استادان له دندو لرې کړی شوي دي. دوه ورځې وړاندې هم د تهران پوهنتون 10 استادان له دندو منفک شول چې ښځې هم پکې شاملې دي. پر دغو استادانو تور پورې شوی چې په ایران کې له مظاهرو ملاتړ کړی دی او زده کوونکي د دولت ضد مظاهرو ته پارولې دي. ایران دغه فشارونه داسې مهال زیات کړي چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژلو د لومړني تلین په مناسبت بیا اعتراضونه وشي. روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه وړاندیز رد کړ چې د پوځیانو تر کنټرول لاندې مالی باندې لګول شوی بندیزونه غځول. پر دې هیواد واکمنو پوځیانو سره د روسیې د اجرانو ډله واګنر نږدې اړیکې لري. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي واسلی نبین زا پرون چهارشنبه دغه وړاندیز له ردولو وروسته وویل چې دوی په ځلونو پر یوه معقوله او رغونکي چلند ټینګار کړی، خو د ده په وینا د ملګرو ملتونو په وړاندیز شوي متن کې د مالي لوري اندېښنې او د فدراتي په روسیې دریځ ته هیڅ ډول پام نه دی شوی. ملګرو ملتونو غوښتل چې پر مالی له 2010 کال را په دې خوا لګول شوی بندیزونه د یو بل کال لپاره د 2024 کال د اګست میاشتې تر 1 پورې وغځوي. موسکو د دغو بندیزونو د پای ته رسولو هڅه کوي. د ایدالیا په نوم طوفان چې پرون چهارشنبه د ورځې په لومړیو کې د امریکا په فلوریدا ایالت کې سمندر ته نږدې سیمې سخت ځپلې وې، د تودو څپو له امله کمزورې شوی او همې سرعت کم شوی دی. د امریکا د طوفانونو ملي مرکز په وینا دغه طوفان د جورجیا ایالت د سوانا لویدیځ سیمې ته رسیدلی او سرعت یې په ساعت کې 110 کیلومترو ته رالویدلی دی. د طوفان چې پرون د ورځې په پیل کې د ګلف خلیج په غاړه سیمې سخت ځپلې، د باد سرعت په ساعت کې 200 کیلومتره و. په ځپل شوو سیمو کې په لارو او سړکونو کې اوبه راپورته شوي او ډېر کورونه او موټرې لاندې کړي وو. د راپورونو له مخې دغه طوفان په فلوریدا او جورجیا ایالتونو کې سمندر ته نږدې سیمو کې د برېښنا مزې پرې کړي چې له امله نږدې 440000 کورونه او نورې ودانۍ له برېښنا بې برخې شوي دي. د دغه طوفان له امله د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. ازادي رادیو اوري او سم د لنډي خبري برخه راپورونه تمخه کو. د طالبان د حکومت کورنوي چارو وزارت وایي د افغانستان په ټولو مهمو ځایونو او لویو لارو کې د امنیتي کمرو د لګولو تګلارې تر انکار لاندې ده. د دې وزارت ویان پرون په یو ویډیوي کلیپ کې چې په خپل اکسپانه کې خبر کړی د غرض ویلي چې په اوس وخت کې د کابل ښار په لویو لارو سړکونو او مهمو ځایونو کې له 2000 زیاتې کمرې نصب شوي او دغه لړۍ دوام لري او د افغانستان نور لویو ښارونو ته به هم وغځېږي. تفصیلي داسر لالودین په راپور کې
د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي په ټول هیواد کې د خلکو د روحي او فزیکی امنیت لپاره د څارنې کمرې نصبوي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي دا کار د دوی د څلور کلنې تګلارې یوه برخه ده چې په وینا یې تر اوسه بشپړه نه ده او بودیجه یې هم نه ده ټاکل شوې. قانی پرون چهارشنبه رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي دا مهال په کابل او اکثرو نورو مهمو ځایونو کې د امنیتي کمرو شمیر 2600 ته رسیدلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې دا کمرې د کوم کورنۍ او یا هم بهرني شرکت لخوا نصب شوي او څه ډول مدیریت کیږي.
همکنون الحمدلله در شهر کابل وسط
هم دا اوس په کابل ښار او نورو مهمو ځایونو کې څه باندې 2600 کمرې په ظاهري بڼه نصب شوي. ممکن د پټو کمرو شمیر تر دې زیات وي. دا کار د کابل او نورو ولایتونو په ټولو مهمو او له ګڼې ګوڼې ډکو ځایونو کې شوی، لکه د تګ راتګ پر لارو، هوایي ډګرونو، سرحدونو او ګمرکونو کې. ټولو دغو ځایونو کې امنیتي کمرې نصب شوي دي.
کمرې امنیتي نصب شوه.
د پخوانی جمهوری نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د امنیتي کمرو د نصب موضوع یاد شوه، خو معلومه نشوه چې هغه پروژه تر کومه ځایه مخته ولاړه. په 1999 لمریز کال کې د پخوانی نظام چارواکو کابل کې د امنیتي کمرو شمیر یوازې 300 ښودلی وو. د طالبانو حکومت داسې مهال د امنیتي کمرو د زیاتېدو خبره کوي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د جنایي پیښو کچه زیاته شوې ده. که څه هم د دغو پیښو کره شمېر معلوم نه دی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نږدې هر ورځ په جنایي جرمونو د لسګونه تورنو کسانو د نیولو خبره کوي. پر جنایي پیښو سربیره په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې کله ناکله امنیتي پیښې هم کیږي چې مسؤلیت تر ډېره داعش یا هم د طالبانو د حکومت نور وسلوال مخالفان اخلي. پوښتنه دا ده چې د څارنې دغه کمرې د امنیتي پیښو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي. د امنیتي چارو کتونکو یو د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې د وسلوال پوځ ویان اجمل عمر شینواری په اړه وایي
امنیت تنها په کمرو باندې نه تامینیږي. امنیت ډیر اړخونه لري. په امنیت کې چې ولس خپله ونډه وانخلي، پرمختللي هیوادونه چې هغو په امنیتي چارو کې ډیر برلاسي دي، هغوی هم دې ته هر دي چې خپل ولس د امنیت په برخه کې ورسره پوره همغږي او همکاري وکړي. په کمرو باندې تنها نه امنیت تامینیدلی شي او نه متاسفانه طالبان دا ظرفیت لري چې د هغه تخنیکي وسایل نه چې په امنیتي چارو کې هغه ګټه پورته کیږي په نړیواله کچه او په پرمختللي هیوادونو کې د هغې نه دو ګټه پورته کیږي.
د څارنې کمرې په ټوله نړۍ کې کارول کیږي او انټرنیټي معلوماتو له مخې چین کې شمیر 200 میلیونو او د امریکا په متحدو ایالتونو کې څه باندې 70 میلیونو ته رسیږي. د ټکنالوژۍ د برخې متخصص آغا ملک سهار وایي د چین او یو شمیر نورو پرمختللو هیوادونو امنیتي کمرې د څیرې په پیژندنه کې مرسته کولای شي او پولیسو سره د مشکوک کس په نیولو او ځایځایګي کې مرسته کوي، خو په وینا یې کابل کې نصب شوې کمرې یوازې له جرم یا کومې پیښې وروسته د سیمې وضعیت معلومولی شي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نیویارک پوست ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو موضوع ته پام اړولی او لیکي ولسمشر بایدن د طالبانو لاسته د افغانستان له بیا لوېدو د مخې د بهرني سیاست په برخه کې په خپلې وړتیا کې مبالغه کړې او داسې وړاندیزونه یې کړي وو چې ګټور او عملي نه وو او هغه د ده پر غروالي دلالت کوو. د ورځپاڼې په لیکنه د بایډن دغه دریځ د دې سبب شو چې اداره یې له کابله وتلو ته چې له ګډوډۍ سره مله وه چمتووالی ونه لري. نیویارک پوست لیکي دغه نتیجه د وروستي سیاستوال په نوم د هغه کتاب له یوې برخې اخیستل شوې چې ټاکل شوې د سپتمبر په 15 نیټه خپور شو او لیکوال یې د اتلانتیک مجلې غړی او لیکوال فرانکلین فویر دی. د نیویارک پوست په لیکنه هغه بایډن ته په اشاره لیکلي چې د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان د خپلو تشکیلاتو د مهمو څیرو چې د هغوی تایید ته اړتیا درلوده د توندو انتقادونو سره سره په ډیر اطمینان او ان سرزوري سره د اګوست په 13 په افغانستان کې خپل د 12 حضور پای ته ورسوه. نیویارک پوسټ وړاندې لیکي ولسمشر پر هغو چارواکو چې د دغې جګړې د ژر پای ته رسولو په اړه یې هغه ته خبرداری ورکړی و باور نه درلود، او هم یې د دې هېواد د لوړ پوړو پوځي چارواکو هغه اندېښنې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر نتیجې څرخېدې له پامه وغورځولې. د افر په وینا بایډن په ځانګړې خونه کې په خپله څوکۍ کې ناست د هر هغه څه شاهد و چې د پرې باور درلود، یعنې له هغې جګړې وتل یوازنۍ لاره ده چې هیلې پورې غوټه نه وي. نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان وضعیت پام اړولی او د افغان لیکوال سوله محفوظ په قلم یې یوه لیکنه خپره کړې ده. لیکواله وایي کله چې متحدو ایالتونو په 2001 کال افغانستان د طالبانو له واکمنۍ آزاد کړ، په هیواد کې داسې انګېرل کېده چې ګواکې هر څه په یوه شپه کې بدل شول. دا وایي پلار مې چې یو سوداګر دی په کندهار کې، زموږ په کور کې له یوه پټ ځایه هغه ټلویزیون چې کلونه کلونه یې د طالبانو له ډاره هلته پټ کړی و راوایست. طالبانو په خپله لومړۍ واکمنۍ کې د موسیقي او سینما تر څنګ تلویزیون هم غیر اسلامی بللی او هغه منع کړی و. سوله محفوظ وایي پلار مې له دوړو او خاورو تلویزیون پاک کړ او د خونې په یو مهم ځای کې کیښود، او زیاتوي داسې انګېرل کېده چې هغه د خپل هویت یو مهم ورک شوی شی بیرته ترلاسه کړی وي. نوموړی وړاندې لیکي خلکو له تیر څخه د افغانستان د خلاصون سندرې بللې او موږ هم درې رنګه ملي بیرغ بیا اوچت کړ. دا وایي دا داسې یوه شیبه وه چې ګوندې ناڅاپه یوه توره پرده لرې شوې وي او د رنګ او غږ یوه نړۍ بیرته راښکاره شوې وي. دا وایي زه چې ځوان نجلۍ وم او د طالبانو د فرمانونو له امله مې ټول وخت په کور کې تیر کړی و، مخکې مې داسې څه نه و لیدلي او نه اورېدلي و. آن آسمان هم راته روښانه او پراخه ښکارېده. خو نوموړی وړاندې په دې لیکنه کې لیکي زموږ هیچا هم د دې خوب نه شوی لیدلی چې 2 لسیزې وروسته به طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسیږي. 2 کاله مخکې دغه برخلیک د چهارشنبې په ورځ هغه مهال وټاکل شو چې کله د امریکایي ځواکونو روسي سرتېري د اګست په 13 په شپه کې له افغانستان نه ووتل او موږ خپله ازادي بیا له لاسه ورکړه.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تر دې هدا پر دې سالاتونه مروند راغلی دي چې خپل ځان بم وهه وخته بم خپل شکول. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هیڅ نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وچې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په دې اړه بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو ل دوه ورځ وسخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چاره چې په خامو خوخي دلې خوس ځان ورنه ګوخه کوي. یوازې توپ غوړی په وزن، اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي. ل نورو سره ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفی ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي. دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دیا ته رسولی وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلات دي، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شوه. ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسره ناوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خاوند اولاد هر چا د لاسه ورکړه، دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه او سم دغه هر څه چې وکم هر څه خبرې وکم ویل وکم هیڅ خکېږي نه وایي دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر ته ځم کوشش کوم چې ښه اوسم راحت اوسم هیڅ نه کېږي خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خاوند سره مې جنګ کوم یا مثلا ماشومان وهم اخرې ورته کوم اته تر دې هدف ورو دي سالتونه مروند راغلي دي چې خپل ځان به موهه چې دې خار به مې راته ډېر به مې زړه خفه شو بېخته به مې خپل شکول یعنی چې ګورم بخینو الله تر اوسه پوره ګډوډیږي خو کېږي نه کله شرایط هم د صفات شي نو شاید الله تندې نم خراب شي
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر وخت کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړي هم له دې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاوتریخوالی بیکاری بیوزلی په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکی فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجنونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړې فاطمه د جان پاکله وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجنونه نه تنها زده ډیپریشن کې او په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کو چې موږ د پاره خلاص دی او د مختبي حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتوبونه بسته دي همچنان پارکونه هر څه بسته دي او د یوازینی لامل دی چې اوس نه تنازع او د افغانستان ټول انجنونه اوس په ډیپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورور مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوې سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو مګر کله چې ورځې تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لیدي دغونه نو هغه خپل لیدو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فرژان خپل هم دا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ څه نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظ چې دی اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظ د ډېرو لحاظو چې دی په ډیفرژن کې دي مثلا بعضې د کورنیو د لحاظ بعضې د پوهنتون د مکتب او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورسره مواجه شوله ما کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح لپاره نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیفرژن طرف ته بوزي یعنې د خپل طبیعي حق ته خستل کېږي نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي او د خپله یو دلیل یې دی د دوشانو
مینه حسنزی چې د تپانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کېږي اکثره خلک ډیر عادي ګڼي حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه وسی د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتی او سیاسي کړکیچونه هم شته په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډیپریشن باندې اخته شي که څه هم دا امراض په پاسرفتا ملک کې افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو دی محتاط شي او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیر مغلق رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي
د کندهار ولایت د تپانځي او بل مسله چې امنیتی ستونزو لواجه نغواری نومی خبور شی وی پا دی برخه که خلقو تا دا آما پوهاوی ورکول دیر مهم دی دا مسئله دامگره دا دپریشن دا مخنوی پاکل دا کتاب پلی کلو بخته دا وی دا کتاب لپاره دیدی چیرن ارتا ثابت اکره چه خزی تر نارینا وزیات پا جور خبگان باندی اخته دی
زموش افغانی میرمان پا داغ مریضی باندی دیر اخته دی باید زموش افغانی طولنه که اگایی او دادی دا پاره داغ از دکر باید دیر وزی چه دا خفگان سنگه دا ستونز دا جوان هر انسان پا خپل جوان که ستونز و مشکلاتون لاری دا داغ ستونز و مشکلاتو سا باید دوی سنگه زن رو باسی او آغا ستونز مشکلاتون هستی دوی پا ورانده دی دوی سنگه زن تا پا فرصت بندی یا پا خپل دا زن پا گته بندی داغ واره بی متاسفانه دا گایی پا مشکی نست البته دا داغ لامل سو چه جوار خفگان تا ولار سو جوار خفگان بیا دا سی حالت ورسه بی چی اغا سموش سیحت هم دلاسه ورکو اما کم اغا ماشومان یا هم فامیل سی دی زموش دا داغ خفگان سا بیا دا زموش فامیل یا هم دا زموش طولان هم دیر متاثیره بی یعنی دا یو منفی ارخ دی چی داغ منفی شاخوا خپراو او دا داغ لامل بیا دا نور هم سی خو متاسفانه زموش پا وطن که امیرمان دا داغ لامل دیر دی خطری نروغی دی چی دا اخیر انسان دا سی یو چوکارت تا ودره بی چی اغا نه خپل د ژوند احساس او درک لري نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري
افغان لیکواله او ژورنالیست آمنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي نوموړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري له هغلې مایر سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډېر ستونزمن وي خو سربیره پر دې ستونزمنتوب کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی کله ناکله تابند داسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چرت کې لاړه شم دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی د ما روان ناراحته شوی نارامه شوی دی په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي
bale
لنه کار
بیا وروسته چې حالت ګډوډ سول او مهاجرت ته مخ کړه لغه وخت نه راتوایا آیا حال ته د سې کوم څه وچې په تاسو باندې تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی
داسې ټکی داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر خشیبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل انځم یشت په البانی کې و خراب و روحی حالت سره مخامخ شوم کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما دا قبر پسر کرد
بله
او دا دیر سخته سخته دا دیر
زه پویگم چه کلنا کل زینه پختنه اغا دردونه تازه کوی چه هغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشیبه بیا تازه کی گی چه وقت تاس احساس وکر چه دی طول و مسائلو تاس تا جوار خبگان پیدا کرده
زه حتی هم دا اوسم زه خیلی احساس نلرم زه با کل هم ده آرامش احساس و نکم ترچو چه زه جوانده ایم خو زه هیلمنده ایم چه زه و کولیشم زه تر حقی جوانده ایم چه یو زل بیا زه خپل هیواد بیرته ستنشم زه کل راش فکر کوم چه کدا سی شیبه راشی چه زه بیرته وطن تزم زه هغه لحظه یعنی زه سکته و نکم ده دیر خواهی ده دیر خوشحاله او زهی لمنده ده خدای نگوارم چه د تاس شیبه شاهد اوس
اوس کله تاسو نه پښتنه د سیمه ترکو هغه میرمنې چې د تاسو غوندي وضعیت لري او فکر کوي چې وراستر بلې خپګان زیاتېږي تاسو څورته وایي د ځان د ژغورنې لپاره چې له بیلابیل مرزونو نه دی همدې تشویش لواجې دی همدې ژور خپګان لواجې وژغوري څه باید وکړي
که څه هم دا وایل به دا ورځ خپل ځان ته ولرم چې ډیرای وخت ز خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی اخته شم خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو د ځان لپاره ژوند وکړو صحت مو ښه وي او هغه ایلې ورزګان چې لرو هغه که په هر سن او سال کې یو هغه تر سره کړو او هغه ته د ښه صحت خواندان او ژوند په خوښۍ تر سره کړو په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پیسلا د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو ژوند دوام لري ژوند ادامه لري دا د ژوند شېبې شپې ورځې هفتې میاشتې کلونه تیریدونکي دي دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي دغه اوسنۍ شېبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو هیله مندي ولرو حداقل د خپلې روغتیا په خاطر د خپل ژوند په خاطر
بلې ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
ډېره مننه
د بشری وادي او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وایي جوړ خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده که چیرې د جوړ خپګان درملنه په مناسب ډول ونی شي د وخت په تیریدو سره بیا علاج سخت نه بلکې نشونه کیږي نو موري پیاو مرکه کې د جوړ خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي
جوار خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنه کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي مختلف لامرونه لري لومړی پایلې ډیر ساده او بسيط وي خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واوندي ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله مرګ دی د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي چاپیریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه چې بیا داسې ستونزې جوړیږي الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی که چېرته پر وسانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقه کې به شپېته معلومات شي دا کار اصلا ممکن نه دی خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او یا کله دوام ورکړي نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره د به د 15% نه کمه ډکه شي نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارډ ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي بهتر خبر دغه ده چې د جوار خپګان لامرونه موږ وپیژنو او څنګه وکول شي موږ تاسو خپل ځان هم د جوار خپګان نه وساتو او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو هغه کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتري چاپیریال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه زکیږي چې دوی جوار خپګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو تاسو ته متوجي شو او دا وسره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه کدا وسره وایي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو
د جوار خپګان انسانان همیشه منفیګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسېږي او دوی همیشه د پاره تور عینه کې چولی وي او حتی مثبتګرا انسان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو پسې ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپه کړي. په دې کې د جوهر خپګان کې په یوه مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کې وي، په جوهر خپګان کې وي، بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشحالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنایي قطب ورته وایي دی هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشحالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نشي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري، البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي، زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل ورته شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوهر خپګان دی، داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوهر خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف چې ورته ورکړي مسکنات، خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونه شي، او د دوا مراجعه چې تقریبا چې آخري هغه دی، یعنی هغه حل دی، او د ډاکټر سبان هم زما د هیله درخواستم د هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري، عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولی شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د جوهر خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه کزما ورور دی او کزما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي، دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمه خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چونه غواړي، د هغه وسوسه نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي، څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او بعضی خبرې متاسه کوي په سینه کې متاسه وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي، چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې، الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی ترونه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د جوهر خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضی ظروف او بعضی شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضی هغه لري، بعضی اغیز لري، طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنې وي د مصاب ته ونه کله کله اقتصادي ستونزې وي کله سیاسي ستونزې وي او کله د مصاب ته ونه کورنۍ باندې ستونزې وي خو انسان باید تسلیم نشي او انسان کې خپل دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم په خپل لمانځه باندې په خپل ذکر باندې په خپل قران باندې په خپل ایمان باندې او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج ووسیږي او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم زه ښه یم او زه اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم او زه باید تسلیم نشم خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپلو پښو لاندې واچو او په خپل ستونزو په خپل مشکلاتو په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې جوار خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 4 1. تر بیا ښه وخت ولري. الله مو مال او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر له ځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې له ځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده. لیوی خو دینی او مذهبي اړخونه لري، لبل خو زمونږ خپل افغانی کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړی ده کلونه کلونه او همدارنګ اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه چې یادونه مې کړه استواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ استاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. کچېرې ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي او هم په کلتوري لحاظ باندې په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونشي، د هغوی لاسنیوای ونشي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زمونږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوه بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقی لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپل ځوانانو نه شکایت کوي، له خپل ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي او دغه علتونو ته چې تر څو توجه نشي دا علتونه له منځه لاړ نشي لکه چې اشاره مې ورته وکړه، نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه شي، د فامیل تهداب ته توجه شي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه شي او محیط ورته سالم مساعد شي تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوه مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ورزیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغه چلند نکېږي.
دا یو ډېر عمده لامل کېدلی شي د ځوانانو په منفي تربیې باندې، منفي ذهنیت باندې او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالې ده، علم په ګاڼه سنبالې، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي او په اخلاق به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې هغه خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټول هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا وضعیت قد کله چې یو څوک د ځواني مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دای باید کار وکړي، یو څه وګټي تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ور باندې حل شي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کېږي، هغه یو حق دی ده چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وشي، هغه تر پښو لاندې کېږي. په دې اکله څه راته وایي، بیکاري څومره د دې لامل کېږي چې له ځوان سره سم چلند نه کېږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، اوزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی او په کور کې هم تاوتریخوالی. یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیې ته، سالم روزنې ته له ابتدا نه سمه توجه ونه کړي، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځ ته راځي، حتی د هماغې ځینه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي، د ماشوم د تربیې علوم، د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي، د هماغه وخت نه باید تربیې ته توجه وکړي. باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نور شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي، د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلند له خپل میرمن سره باید سم وي. دا ټول که سم وي، نو بالاخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي، او که چیرې منفي وي، نو طبعا چې مور به هم ناروغه وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګه په یو ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړېدنه یا د یو انسان شخصیت جوړېدنه د همغه ماشومتوب نه پیلېږي. که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي، صحیح سمه توجه ورته وشي، او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي، طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منځ ته راځي، خپل شخصیت به جوړوي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزل شوي دي، دوی کولی شي د ښو طرحو په وړاندې کولو سره، د ښو عملونو په ترسره کولو سره، دوی کولی شي دغه بیکاری له منځه ویسي. نو دا تر ډېره حده ده، یعنی ځوانان هم کولی شي چې دغه بیکاری له منځه ویسي، مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي.
بله، ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي، لکه د ملګرو په ټاکلو کې، وخت نا وخت ګرځېدلو کې، جامو اغوستلو کې، موبایل ډیر کارولو کې. دا څومره منفي پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی؟
دغه مسله له دوه اړخونو نه موږ مطالعه کولای شو. له یوې خوا د کورنۍ او د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځواني ته رسېدلی یا نوی محیط ته د انتقال شوی د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي، دلته محیط ته کتل کېږي. که چېرې محیط سالم وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي. که چېرې محیط ناسالم وي دلته بیا د والدینو مداخله ضرور ده او والدین باید کوښښ وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کړي. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته عقدمندانه برخوردونه په ګوته کېږي او یو ځوان په منفي تګلوري باندې روانولی شي، یو ځوان منحرف کولی شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفي محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کړي، مشغولتیا ورته برابره کړي، په ډیر تشویق سره په تشریح کولو سره د یوې موضوع پر روښانه کولو سره کولی شي چې ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمینه ورته برابره کړي. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله، په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله ناکله بیا له دې عمله چې هغه یو ځوان سره د ټولو درناوی کې په کورنۍ کې کار او دندم لري، یو څه کور ته راوړي، خو یو ځوان داسې بې پروا ده، نه احترام کوي او نه هم څه ګټي چې کور ته راوړي. دغلته بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کېږي د دواړو سره. دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د دې ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري، رویه یې له کورنۍ سره سمه نه ده، او کوم بد عواقب لري؟
متاسفانه دغه ټکی په اکثر کورنیو کې شته، زمونږ په افغاني محیط کې شته. هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري، مثلا هغوی کاروبار لري، هغوی ته ډیر ناز ورکول کېږي، هغوی ډیر په والدینو باندې ګران وي، او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري، کاروبار نه لري، وزګاري، هغوی مثلا همیشه رټل کېږي، همیشه د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوړل کېږي، د هغوی شخصیت تر فشار لاندې راوړل کېږي، توهین کېږي حتی په دې اندازې پورې. نو دا منفی پایل لرلی شي، پرته له شکه چې منفی پایل لري. هغه ځوانان چې هغوی بیکاره دي، بیروزګار دي، هغوی لاسنیوي ته ضرورت لري، هغوی تشویق ته ضرورت لري، ترغیب ته ضرورت لري، نه دا چې هغوی نور هم ورټل شي، هغوی د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوستل شي. باید هغوی سره کومک وشي، هغوی کومک ته ضرورت لري. همیشه استاد په صنف کې که استاد درس ورکوي په صنف کې، نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد، هغه محصل چې هغه کمزور دی، د هغه لاسنیوي وکړي، نه دا چې هغه ورټي. نو دا هغه سره د کومک کوي، ورسره سیمینار ورته ورکوي، تحقیق عنوانونه ورته ورکوي، ورسره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي، ترغیب شي او دا تحقیق ترسره کړي. او هغه محصلین یا هغه زده کوونکي چې هغوی لږ سره ذهن ښه ده، هغوی استعداد ښه ده، هغوی کار کړی ده، هغوی بیا لږ اشاره ته ضرورت لري چې لږ اشاره ورته وشي، د استاد نه خوان هغوی خپل کار پخپله کوي. نو همدغه عین مسله په کورنیو کې قابل د تطبیق ده. هغه ځوانان چې هغوی بیکاره دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره، یا مثبت ذهنیت نه لري، ذهنیت منفی ده، هغوی لاسنیوی په کار ده، هغوی سره باید ښه چلند وشي، برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي تر څو هغوی مثبت تګلوري سره وشي، تر څو دغه ذهن چې منفي اثراتونه ډک ده، ذهن دا تخلیه شي او په ځای مثبت اثرات ځای ونیسي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې، خو که چیرې کورنۍ دغه په پام کې ونیسي، د ځوانانو په منځ کې فرق راولي. هغه څوک چې دوی ته محترم، دغه ته ډیر عزت ورکوي، هغه څوک چې دوی داسې نه خوښیږي، هغه سره سم چلند ونه کړي، دا څومره د عقدو لامل کېږي؟ او دغه متضرر کس کومو کارونو ته لاس ورته کولی سي؟
همدغه علت ده چې کورنۍ په دغه ټکي کې خپل ضعف ښیي، او په ځای د دې چې مثبت چلند وکړي، او ځوان سره منفي چلند کېږي، هغه نورم عقدمند کېږي. بالاخره دی نه یوازې دا چې کورنۍ ته خپل دغه ځوان مثبت نه تمامېږي، بلکې جامعې ته هم دی ډیر منفي تمامېږي. همیشه به جرایم متلاصه شي، همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري، همیشه به اخلاق به له نورو سره توپیر لري، مثبت اخلاق به نه لري. او همدغه ده چې بیا په عمومي شکل سره که موږ د جرایمو ګراف مطالعه کوو، نو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایمو ته لاس اچي چې هغه د کورنۍ نه هغوی سم نه دي تربیه شوي، په کورنۍ کې په یو ښه محیط کې نه دي تربیه شوي، په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی، اقدامندانه چلند ورسره شوی، توپیری چلند ورسره شوی، نو بالاخره دغه ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلي کیږي. تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته، یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده. که چېرې د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وي، هغه ډېر ستر کارونه ترسره کولی شي، ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی دا مثبت تمامیږي ځوان ته. نو طبعا کچیر دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفی تګلوري ده او په ځای د دې چې هغه تشویق شي د هغه لاسنیوی وشي برعکس هغه سره اوقتمندانه برخورد کیږي، نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بالاخره دی به جامعې لپاره ډېر یو منفی شخص وي.
استاد، تاسو ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی، څه فکر کوئ ولې په یو شمېر کورنیو کې له ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي لا هم داسې خبرې ورته کیږي چې هغه نورم پامه خبره پس رفته شي او فکر وکړه چې زه یو داسې کس یم چې زه مفید او ګټور نسم تمامېدلی؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که دا اوریدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولې کورنۍ داسې چلند د ځوانانو سره کوي چې په ځای د دې چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتګ کوي.
زه د دې مسالې په اړه کې دوه عمده لامل وینم. یو د علم نشتوالی ده په یوې کورنۍ کې، یو بل اقتصادي کمزورتیا ده په یوې کورنۍ کې. که چیرې دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمي کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي، زه فکر نه کوم چې په هغه کې به ځوانانو سره توپیري یا بد چلند وشي. اکثرا لیدل شوي دي او دا په اثبات رسېدلی چې هغه ځوانان چې اوقدمندانه دي او دوی جنایتکاره جامعې ته وړاندې کېږي، جنایتونه کوي، جرایم ترسره کوي، هغه ځوانان اکثرا په دغسې کورنۍ کې لوی شوي چې هغه له یوې خوا علمي کورنۍ نه وه او له بلې خوا کمزوره اقتصاد درلوده او د کورنیو لخوانه هم په دې برخه کې ورته توجه نه ده شوی. او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته، نو همیشه رټل شوی ده.
که کورنیو ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی؟
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري، لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسېدلي دي. د یو ځوان حقوق، د یو ماشوم حقوق ډېر زیات دي په والدینو باندې. تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې، په کومو شرایطو کې چې موږ ژوند لرو په افغانستان کې، تاسو باور وکړئ چې موږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق موږ نشو ترسره کولای، موږ حقوق ورته نشو ورکولای. هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروري دي، چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي، نو موږ ورته نشو یاد کولای. د یو ځوان حقوق لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د انعقاد نطفې نه پیدا کیږي، د هغه وخت نه شروع کیږي حقوق، بالاخره چې بیا تولد کیږي، بیا لویږي. د تعلیم حق ده، د تربیه حق ده، د صحت حق ده، د ذهني روزنې حق ده، د ښې رضا ورکولو حق ده، د لباس حق ده، د ښه محیط آماده کولو حق ده، د یوې ښې مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري، چې د هغه وخت نه چې دا رشد کوي، پیدا کیږي او په محیط کې د لویږي، دغه حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه وشي.
بله، او بیرته د ځوان مسؤلیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسؤلیت ده، د ځوانانو وجیبه ده چې هغه مور پلار، هغه مشرانو چې کلونه کلونه په ده باندې زحمت ویسته، د روزنه ده، د ذهنیت ورکړی، د تعلیم ته، د تحصیل ته، د فزیکی او مادی روزنه ته توجه کړي، د زحمتونه ورسره ویستي دي. په ځانګړې توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته، نو د ځوانانو ته لازمه ده چې د مور پلار ډیر احترام وکړي، په لومړي قدم کې احترام وکړي، درناوی وکړي او همیشه خبره ورته ومني، خبره زمکه ته ونه غورځي، د مور پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ور باندې وکړي. که یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ور باندې، ځکه هیڅ مور پلار د خپل اولادونو په بده باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته. په ځانګړې توګه په افغانستان کې، په دغه یو شرایط کې چې افغانستان ورسره قرار لري، چې له هرې خوا نه ستونزې شته په افغانستان کې، نو په دغه یو محیط کې کچېرې مور پلار خپل اولاد روزي، سالم روزي او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته، خوړو ته، تعلیم ته، تحصیل ته، اخلاقي روزنه ته، عقیدوي روزنه ته، په هر بوت ته توجه کوي، نو اولادم باید باید دل یاد اونو باشی. او همیشه به قرآن عظیم شان که هم الله پاک دین ذکر کرده ده چه ده الله پاک وحدانیت نوروز تا دای حکم کرده ده اولادونو چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکئ، نیکی وکئ. احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکئ، خبره ورته ومنئ، د هغوی حقوق ادا کئ. د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کی.
بله، په اخر کې که خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو چې د یوې خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اوریدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه نیکه وي، د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازمه دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر ښه رویه ولري، ډیر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري او همدغسې یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، د خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي نو دغسې یو فضا دې رامنځته کړي په کورنۍ کې. او دوهم دا چې ښه محیط ولري. محیط ډېر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله 5 کلن 6 کلن کېږي نو ورو ورو محیط ته انتقالیږي. که چېرې محیط سم نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې ناخلي، او که محیط ناسالم وي نو طبعا چې دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، دا ونننۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و دی خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. نوموړی له ځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلند پاکله وغږېده. اوس خبرونه پای ته رسوو. تربیه فرض کې چې یاستئ الله مو مال او ملګری.
روزنه.